نن په همدې حق لغه گیګو په پیل کې د بالایسار د کلمې په معنا خبرې کوو ورپسې د غزنی د بالایسار په خوانی وسنې حالت سیړو د خلکو له نظرونو سربېره مو مسول کسان هم پوښتلې دي د خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړي او زه واصل وسالې درته وړاندې کوم
قدر من اورتونکو بالای سار له دوو ترکیبونو څخه رغېدلې نوم دی چې بالا دلور او حصار د کلامانه ورکوي د شاهي او لاغسخه په مخکې وختونو کې به حاکمانو د ځان د ساتنې لپاره په لوړې تپې داسې ځای جوړوي چې ټول ولایتونه کنټرول کړي دا کلاوي بعد یې هغه وخت لاسانتیاو سره برابرې په ډېر ښایسته بڼه جوړېدلې لوړ او بردار دیوالونه کلکې جوړې شوې دروازې د کلامانس کې د پخو خټو څخه رغېدلې کوټې پاره خوا کې لوړ برجونه هغه څه وو چې د بالایسار ارزښت څو چنده زیات کړی وو راګرځو د غزنی بالایسار ته د غزنی بالایسار چې د غزنی ښار ته نږدې په شمالي څنډه کې د یوې لوی غونډۍ په سر جوړ شوی او د جوړېدو نېټه یې هم د اسلام تر راتګ وړاندې اټکل شوې ده په اسلامي دوره کې هم او د غزنویانو په وخت کې هم د سلطان محمود او د سلطان مسعود د دربار او کار د محل په توګه ګټه ترې اخیستل کېده د غزنی بالایسار شپږ دیرس برجونه درلودل چې دا مهال ډیر وران شوي دي په پایل کې د غزنی اوسنکی سرات چې د غزنی په تاریخ کتاب لیکلی د غزنی د بالایسار د تاریخ او ارزښت پاکله وایي
دا په ډبرو په کانکریټ په دې شانو باندې نه ده جوړ سوی دا په خټو باندې جوړ سوی د هغه وخت په خټ ډیر په خېدل جوړولې به ځکه چې هغه په خو خټو اوس دومره مقاومت کړی چې اوس پورې لا هم د نښانېسته یعنی ولاړ د جوړ ده تقریبا د پسلګونو کدونه باندې وتلی دي پر دې بالایسار باندې نو د دې احمد دا اوس دی هغه د خار په هغه لوړه نقطه کې به یو جای جوړاوه چې هغه د بالایسار په نامه باندې وو اوسنی وضعیت چې اوس فلحال بالایسار ده یا تاسو ووینئ یا څوک ورسي فکر نه کوم چې دغه د دولت ساتلی وي په هغه رقم یا دولت توجه ورته کړې وي یعنې بیخي هغه تاریخي آثار چې په هغه وخت کې محمود غزنوي یا ترکانو یا د آسیا په سطح باندې به یو جای جوړېدی په هغه سطح باندې نه داسې یو خراب سوی دی چې ورته وګورې بیخي سړي ته زړه ورولي
د غزنی د بالایسار سربېره د افغانستان په هرات هلمند بلخ گردیز، خوست، کابل او په یو شمېر نور ولایتو کې د سلګونو کلنو پخواني کوچني او لوی بالایسارونه شته چې ځینې یې په بشپړ ډول تخریب شوي دي او ځینې نیمه تخریب دي په یاد شوو بالایسارونو کې په یو شمېر کې عام ښاریان هم موجود وو او ځینې یې یوازې پوځي کلاوې وې د غزنی اوسنکی اجمل وایي چې کله خو په همدې بالایسار کې عام ښاریانو میلې هم کولې
د دې څالور طرفه دیوال وو یعنی د یو کور په شکل باندې په دې کې خلکو ژوند کول او هغه د دروازې دلودې لدې دروازې به خلک چې داخله دل هغه به دغه منطقې حساب ده ډېر ووري به هم کېدل په غزنی کې دغه وخت هم د یغه شیرین قصې چې وی دی وای چې د خلک ور ټولېدل لکه په خواب شلاندې کېدل ډېر لاندې بو جمع بو د شپې بو بندر وو لاندې بو په خېده نور هغه محلي لوب شه په دې کې ریواج وي هغه لوب به د خپل منځو کې کولې
د غزنی دی بالای سار لوړو دیوالونو په سخت شرایطو کې شاهانو او شهزادګانو ته پناه ورکړي او هغوی له دښمن او نورو طبیعي پیښو څخه ژغورلې دي شپېته کلن حاجي مرجان چې یاد بالای سار ته نږدې اوسیږي وایي چې یو وخت ډېر قوي سیلاب راغلی و یوازینی ځای چې خوندي و همدا د غزنی بالای سار و بیا نو د سلطان مسعود کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره همالته ورغله
کله چې سلطان مسعود په رای کې یعنی د ایران د رای په ښار کې هلته واکمن دی په غزنی باندې سیل راځي کله چې غزنی باندې سیل راځي او دا سیل ډیر زورور ډیر په عین حال کې ویجاړون کوي د دې ښځه او د دې کور نور غړي بیا د سیل لویر بالایسار ته راځي په همدغه بالایسار کې به واکمنو د خلکو عرایز اوریدل او واکمنو بل همدغه ځای نوري حکومتي چارې هم ترسره کولې
د غزنی بالایسار دیوالونو سره تړلي ستر برجونه هم درلودل لدې برجونه بعد د جګړې په وخت کې کار اخیستل کېده حاجي مرجان وایي چې دغه وخت په جګړه کې هم د میرمنو میړانه دیادول ورده هغه د یوې ناوې زیبا کیسه راته کوي
پزړه پوری کیسه هم دا د سکله د افغان انګلیس په جګړه کې انګریزان د غزنی ښار ته رسیدي په غزنی ښار کې د وینجلی زیبا د واده مراسم دي ټول ځوانان جګړې ته راوځي او تیاره نیسی دیت هسی کلا انگریزان راځي نو باید در سره جګړه وسی. زیبا هم خپل خاوند ته وایي چې زه هم در سره ځم او هغه ډیر زړه نخ کوي د دې تک ته، خو بل اخره دا د نر کالی اغوندي او پټکی هم تړي او مخ نور پټوي، یوازې دوی سترګې ښکاریږي. لمده مرچل انگریزان ډیر پکو دی، ډیر انگریزان له پښو ولوېدل. نو بل اخره په یو ډلیز برید په ډول په همدغه مرچل هم یرغل ورول او دا زخمی کیږي، خو تسلیمیږي نه. بیا د بالایسار کلاس څخه د بالایسار له دیوال ځان را غورځوي په همدغو ډبرو کې چې تاسو ته معلومیږي د دې قبر دی له بده مرغه چې جوړ سوی نه دی او یوازې جنډه یې هغه لکڼه یې وینې یاسې معلومه ده. د ډبرو په منځ کې ده، په همدغو ډبرو کې دا شهیده کیږي. او کله چې انګریزان راځي د دې دغه ښه جنګ ویني او وایي چې دا ځوان باید ووینو چې دا څه ډول ځوان و چې تر سهاره یې له موږ سره جګړه وکړه او د دې چې کله مخلوص وی ګور چې هغه یو ښځه ده.
د غزنی بالای سار ته په تیرو څو کلونو جګړو کې زیات زیان اوښتی. دیوالونه د طبیعي پیښو له وجې هم خراب شوي دي او چاکونه یې کړي دي، خو بیا هم خلک پکې اوسیږي. د غزنی اوسېدونکی توریالی وایي چې که د غزنی بالای سار ته پاملرنه ونه شي دا تاریخي سیمه ورځ تر بلې په کنډواله بدلیږي.
هغه وخت په ټول بالای سار کې یوازې یو جماعت و چې په هغه به خلک راټول و. اوس که وګورو په همدغه بالای سار کې ولس جماعت دی او درې درمساله دی او دوه خانقاوې دي. او د دې تر څنګ دغه تاریخي ځای کې نه باید خلک استوګن واوسي. دولت که څه هم په غزنی کې ځمکې لري او هر کال داسې روادي کېږي چې دی به له دې ځای نه ایستل کېږي او دوی ته به نورې نمرې ورکول کېږي، خو متاسفانه چې دا کار تر اوسه نه ده سوی. دا یو تاریخي ځای ده. دلته خوا د سرو زرو یو بازار و چې مغړنګ سوی ده او خلک هلته اوس هم غیر قانوني کیندنې کوي او له کلونو راهیسې دا کیندنې روانې دي. خلکو ورنه تاریخي آثار ایستلي دي او په خپلو سترګو هم لیدلي دي، خو بیا یې هم مخه نه ده نیول سوی له کیندنو له نورو ورانیو څخه وساتل شي. دا به د غزنی تاریخ یو ځل بیا راژوندی کړي.
دا چې مسولو کسانو د ټولو بالای سرونو په تیره بیا د غزنی د بالای سار د رغولو په برخه کې سکړي او راتلونکي پلانونه یې سدي، زموږ همکار فرشته مرسل د تاریخي ابداتو د ساتنې او ترمیم له عمومي رئیس عباسی سره مرکه کړې، ورته غوښ شي.
غزنی په 2013 کال کې چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي ثقافت مرکز ونومېد، دغه تجلیل لپاره منګه د غزنی د خار دیوالونو باندې کار وکاو او د جرمنی فند تر لاسه کولو وروسته منګه دغه دیوالونه جوړ کړ. هم خپل بالای سر تر اوسه پورې باندې کار نه دی شوی.
اوس څه رقم باندې لري؟ او ته عادي خلک اوسیږي، بازار یې ورنه جوړ کړی، څه وضعیت کې ده؟
هلته خود د بالای سر د خار د دیوار په دننه کې خلکو اوسیږي. د خلکو کورونه دي، جماعتونه دي، چې هلته بعضې جماعتونه د تاریخي آثارو قدامت لري، هغه موږ ثبت کړي دي. لرغونتوب لري او تاریخي ارزښت لري، د هغې له خاطره موږ ثبت کړی دی. خو بعضې خلک دي چې د دیوالونو په سر باندې کورونه جوړ کړي چې دغه غیر قانوني دی او دا د هغوی ملکیت نه دی.
یو خو دا ده چې دا بالای سار د دې لپاره و چې هلته به شاهان اوسېدل، له موج نه به ملک اداره کوه، یا هر ولایت کې چې هغه ولایت بلغج نه اداره کوه، دلته به شاهان و او د دوی اولادونه. اوس خو هغه خبرې نشته. بالای سار په فرهنګي او کلتوري لحاظ څومره خپل پخوانی ارزښت ساتلی په تیره د غزنی بالای سار؟
دغه بالای سارونه د نظامي مقاصد لپاره هم استفاده کېده چې دلته نظامیان اوسېدل. هم اوس داسې شرایط راغلي چې نیاز نشته، دغه ضرورت نشته چې نظامیان په بالای سارونو کې ځان پټ کړي او دغه ځینه خار وسي. یعنی دغه بالای سارونه ترمیم شي، د عامو خلکو دپاره خلاص شي، عام خلک وکولی شي چې دغه بالای سارونه لیدنه وکړي، او هلته توریستیکي سهولتونه باید جوړ شي چې توریستان وکولی شي چې دغه څخه لیدنه وکړي، او هم دا د ملي ګټو دپاره هم ښه دی او د خلکو او د سیاحینو د ډیروالي دپاره هم ډېرې لوی کومک دی.
بله، دا خو د ډېرو کسانو غوښتنه ده چې تاریخي ځایونه بالای سارونه بیا د غزنی بالای سار داسې بیرته جوړ سي چې هغه په فرهنګي لحاظ خپل ارزښت وساتي. تاسو یو مسؤول په صفت چې دلته د عابداتو د ریاست لویه دنده په غاړه لري، په دې هکله مو څه کړي دي؟ هغه کار ورته وایي چې هغه نتیجه ورکړي.
خو یو کار موږ چې کړی، دغه دیوالونه ډېر خراب وضعیت کې و، او دغه برجونه او دیوالونه تقریبا 1.3 کیلومتره دیوال منګه دلته بیا ورغاو. ترمیم اساسی ترمیمات هم وکړه دلته. خو متاسفانه چې یو دوه ځایونو کې چې د اوبو مسیر ورباندې برابر و، یو دوه برجونه زموږ ونړېدل. اوس د ادارې امور چې یو بخش ځانګړی شوی د تاریخي ابداتو د ترمیم په ارتباط باندې، موږ د هغوی سره مشترک همانګي لرو چې خپله بالاحصار باندې کار وکړو او بالاحصار هغه تاریخي ارزښتونه چې پخوا درلوده هغه بیرته ژوندی کړو.
دا کار به موږ څومره مثبته نتیجه ورکړي؟
موږ په داسې یو وضعیت کې یو چې اوس هم ډېر ښه درته واضح دی چې په غزني کې څه حالات دي. موږ تابع د شرایطو هم نیو، تابع د بودیجې هم یو، د امکاناتو هم یو، د تخصص هم یو.
تاسو ویل چې د غزني په بالاحصار کې ځینو خلکو په خپل سرم کورونه جوړ کړي چې د دیوال په سر ده او هغه نړیږي. په ځینو نورو ځایو کې هم داسې تاریخي ځایونو سره د خلکو لخوا بې پروایي کېږي. د تاسې مشوره به غوته څه وي؟
خلکو نه غوښتنه مې دا ده چې تاریخي آثار د خلکو ملکیت دی، یعنی عامه ملکیت دی، د خلکو ملکیت دی. یعنی هر سړی باید دا فکر وکړي چې دغه تاریخي اثر زما خپل شخصي او کور او ملکیت دی. په هغه صورت کې موږ کولی شو چې د دې حفاظت وکړو چې خلکو سره همکاري وکړي، یعنی خلک د هغې تخریب جلوګیري وکړي، که څوک کومه ساحه تخریبوي یا کوم غیر قانوني افریات کوي یا هغه نږدې محلي ارګانونو ته دوی اطلاع ورکړي حداقل چې د هغې تخریبات جلوګیري وشي.
درنو دوستانو، د هیواد سربیره د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې ګڼ شمېر بالاحصارونه شته چې د وخت حاکمانو به یاد بالاحصارونه د دفاع او څار لپاره کارول، چې تر ډېره به پکې نظامي ځواکونه او حاکمان اوسېدل. په دې هیله چې دا تاریخي سیمې بیا ودانې شي، ژوند په شېبو کې خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.